ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زده داسې کورنۍ پیژنم چې په هغه کې ویخځي کار کولو خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستې دي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې په خوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولسم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسأله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصله په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیټیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوی متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره پشاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې لزده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبران ول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خواندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنونه د څه شي قصد اخلي، د څه شي عقدې اخلي چې د دوی خپلې کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسي هغه ته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنونه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترینه وشي د دې کار نه، او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو، تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو، تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم، په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا بینه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې وکوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده. د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي، په تېره بیا لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري. ورو ورو نړیواله هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي، پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي. خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دې ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې، ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي. آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتک بدلون مومي؟ آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي؟ په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو والکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي. هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی. خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه، او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو، د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي، د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي. خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسنی حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده. د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې، په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي. خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي، دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد، په پاکستان وګوري، ایران وګوري، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي، عربستان وګوري، نور داسې هیوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
پوښه ما کټه وځي وای په دې ورستو کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسی، دای حالات د اندېښنې وړ ګني. په خبره کې دین جنو پر مخ ونځي خلاص نشي او مېرمنو ته د کار زمينه برابر نشي، افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستلم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه الول ډیر زیات سخت کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چې بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی و، خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص د زړه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه زنه کړتا درس ویلې خصوص شو اخیرم سوسو. نو د دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر نه هلي کوم کې حال په دوی راغلی ده، واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات نه هلي شي او دغه نه هلي د دې سبب کېږي چې دوی جواب خپګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه باندې علم فرض کړی دی او په زغرد ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دینی زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او خزینه دواړو باندې فرض ده. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې منډه کې مسجد ته لاړ شي. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار تر اعلان وکړ چې نبی رسول الله میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شي په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبی ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی. خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه، هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې مونږ کولی شو چې مونږ ووایو چې مونږ علم ته، مونږ پوهې ته، مونږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
د آزادی رادیو د آزادی ملما قدر منوریدونکو ستړي مشي. هله د چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د آزادی ملما په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملما دی. اسموګ د ملما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبد الله حمیم دی. عبد الله حمیم په 13 کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د غي ټلویزیون ته راپورونه برابرول. د چې په دغه موده کې حمیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه وپختو. حمیم صاحب، ډیر مننه کوم د ودان چې وخت دی راکړو موږ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله حمیم څوک ده، پیدایښت چیرته شوی دی او زده کړې چیرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه فریدی، سلامات اوسې، ژوندۍ اوسې. زه په اصل کې د اوروزګان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم. امالته لوی سوی یم، امالته مې ښوونځی لسته ده، امالته مې ټول ژوند مې له هماغه ځای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د اوروزګان ولایت څخه.
حمیب صاحب، د زده کړو د پیل نه راته وایا، ښوونځي ته د لومړي ځل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دی یادیږي؟ ځکه عموماً ماشومان چې ښوونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې ښوونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره شی ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما هغه سره مسول یو، خو زه فکر کوم زه دغه څخه لږ مشر ومه. چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت وو، او چون کور کې موږ درس ویل، مسجد کې موږ درس ویل، او د نورو ماشومانو پر کم نه وو. او اوله ورځ ما یادیږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی. هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی وو، د ملا بورجان په نوم باندې وه، د هلمند د مرکزي لیسو څخه وه. نو په هغه ورځ یې بوتلو، مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر وو، هغه نه شاملوه. خو بیا ویل چې نه، یو ځای ځي یو ځای راځي. بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو، د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه و، هغه په اروپا کې اوسېدل. زو د ماما زوی می عملته وو، نو ما واغه سره مسول یو. همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت چې زما په دې یې زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغه سپی درلود. نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغه به ماش سیمنډ ولا ځغستل، به موږ به سیره وو دا سپی. نو هغه می دغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونو په اړه ته وایا، خونځي کې تکړه وي ک ماما زوی چې تاسو سره وزیت لور اتلو غدر نه تکړه او کوم مضمون دی خز دکیده
زه فکر کوم چې زه شوم درسونه کې تر دې اتم سیم نام سیم پری زه شوم ورسته بیا فکر کوم ټمبل سولم ما چې دیني درسونه ما تاکي بوله مسجد تمتلله ما دیني درس میم وله او بیا د دې ترڅنګ په طالبانو اوله دوره او هغه وخت کې دا کورسونه او انګلیسي او دا شان ډیر کم و او بیا د ناس پروار حتی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هغه و چې دا غي کور ته بزت نه لمه هغه ماته جامع زار تقسیم منفی ریاضیات او کله کله انګلیسي دا شان ما ټول لمغه څخه ستکړی دی اوس چهار ځای خدای دې ژوندې لري نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیمبري زه شوم ما درسونه ویل او د دې ترڅنګ د بازه د ماماګانو کور کې اوسېدل ما ماماګانو سره خپل دا ناو د نکسر اوسېدل ما غیر باندې ډیر فشار راوړي چې زه باید درس وایم او پس ما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې ما همیشه هغه کې نمرې مکمل بوي هغه لري مضمون
حمیم صاحب قدم راته وای د چې ماماګانو کروسې دي د کړي په مسافرې کې دي کولی ولی په لوړ سنفونه کې دي تمبلي غوړه کړو تمبلي طرف ته لاړې څه لته وو
نه پوهې ماما مسله دا سی و چې کڅام زه د دې لپاره عمل ته دوی سره وسیدلم چې زه باید درس وای ما زه باید تعلیم وکم کڅام ماماګان ویم ټول لاغي شونځي ته تل پونتون ته تل لاغي ډیر زحمت را سره ایستي اما ځینی وخت دا سکیږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پریم په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن زین میتودونو کې مشکل وي زین میتودونو کې سخت وي اما لایکان شاګردان ستا هغه د هر کم موهیت او د هر کم میتود سره هغه ایار کیږي هغه بلد کیږي اما ځکه نه هم لسم سیمپورته ولاړ ما بیا زما وضعیت سم نه وو زه به همیشه په خاص توګه د ریاضیات سره وزیر ډیر بستون ځکه هم ډیر په مشکل کې وم
کدام راته وای حمیم صاحب پانتون ته څو وخت تصمیم ونیو چې پایلې کې کانکور از موینه څنګه تیر شو په دې راته وای
زه چې کله ول سم سم څخه پاره غس ولما هغه وخت کې 2003 کال او هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب او د کور څخه بیرون یعنی ولایت بل ولایت تک مشکل او مشکل نه پر شو لا زکه شرمونه ما تصور خلاف لوري نمبر وړي وي 225 نمبر ما وړي وي او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی او بیا زه د پایاب ولایت علوم بشري او ادبيات ته کامیاب شوی وم که څه ما هغه هیڅ ما نو انتخاب کړی او زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زکه کامیاب شوم نو زه ډیر خوشاله وم بل می زنګ وای هغه په سپین بولتا کې اوسېدل چې بار زه پونتون ته کامیاب شوم اوس به څنګه وکم زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نو کامیاب شي چې څوک دغه سره تللی وای یو ځای ان توای زړه ټاټا وای بیا می پلار اتول چې نه دا خو ډیر لري ولایت دی بیا به ورسته تصمیم ونیسو نو بیا زه دولتي پونتون ته ولا نه رم او چې پلار می ضعیف وو او هغه سپینجری وو د درس پر ځای باندې ما کار کوي چې زه به ټلویزیون کې مصروف وم او هم داسې کرا کرام د مسلکي ترڅو چې بیا ما شخصي پونتون پیل
کړم همیم سب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیر شلو کلونو کې هلته جګړه وو تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه ته وایو څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ او زه فکر کوم چې د سما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لیول مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه اجرا کړم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم ما په هلمند کې می کار کوي هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیس ټلویزیون ما مالته کار کوي بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کاسل ته کار کوي د بریالي ریمه په نوم باندې و هغه کاسل ته استعفا ورکړ او چې زه اریانا نیوز تلویزیون ته زما ولته وظیفه مانی ولده او دا زای خالد ته دلته کار کوي چې ضرورت وایم ما یو ځی خود کار کوم به مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چهرتن ډیر کشر مل میدلم بیا وای زه صحیح ده خو زیالته کوم چاته معرفي کړلم بیا غیره ټول چې مر څنګه درته و زه بیرته رالم علمان ته په دې مابینس کې هغه له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی وو هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی وو هغه بیرته ځواب کړی بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی وو هغه یو میاشت کار کړی وو بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار تلویزیون کې نو ټلیفون می سایلنت کړی وو زه خبرونه کوم کله چې خبرونه څخه وتلم لاس بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس عملته زموږ مدیر وو د پرویز شمال په نوم باندې هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوي ما وو بیا وایي چې کندهار ته راسته د بلانګ د پلان کاس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي لاغه څه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه بس همداسې زه ولاړم خو جالب دا و چې هغه لطف الله نجفي زاده تازه د طلوع نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و نو هغه چې زما لومړی ځل چې لاغه سره لیدنه وکړه ما دوی ته ځینې گزارشونه زما سره غوښتي و ځینې راغورونه ما هغه ته لیږلي و خو زما سره کوم امتحان کوم انټرویو څه زما سره نه دي ترسره کړي نو بیا هغه ما چې وکتل چې زما چهره چې زه ډیر کشر مال مېده لمبیا ما ټول چې ته کندهار ته ځې ته یلمن ته ځې ما یو ولته څه مشکل نه زامل ته دم کار کوم دا دونه وخت مېل ته کار کوي بیا دا چې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه بیا ما ته څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي زه رالمه یو شل ورځې ما کار وکړي کندهار ویلمن کې بیا راته بېرته زنګ ووایي چې دا ستا امتحاني دوره وه ته کامیاب شوې راسه موږ ستاسو سره رسمي قرارداد کوو بس همداسې د کار 2015-14 کې ما امتحاني کار وکړي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2022 کال پورې ما کار ورسره وکړ
هلته د کار په اړه ته وایست ټول وخت هلته جنګ و د شل کلونو کې او تاسو ما غیزن ریپورتونه ورکول څومره در راپور ورکول د جګړې له میدان ستونزمن وو او کله دې تاسې تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور په سلاړ شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ زکه اسما اکثر راپورونه ما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې ولته دوامدار جنگ وو که روزګان او جنگ او کزابل او کندهار او اکثر ولسوالۍ کې به جنگ او نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو دا سټیټ زایونه راغلي دي دا سټیټ وختونه راغلي دي ډېر د سپیش راغلي زی چې به همیشا کوم عملیاتو کې بزر نظامیانو سره تللم ما بخبل د موبایل پاسپورتونه استکول چې مازما کزه خدای نه خواسته کوم مین ام پی جار سی از د تو جلسه مال چې ما موبایل بیت پاسپورت ونه لري چې څوک خلاص نه کړي دا کال زما کورنۍ زما دوستان خبر کی چې زنګ ورته وي نو داس ډیر شرایط داس ډیر حالات سره داس ډیر بیر سره مخ شوی چې ما به خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ په میسته کاو چې مال بیا په اسانی سره څوک سم فامیل ته زنګ وی چې خبرې کی چې دا غلکه امر دی ژوند دی
او کله چې ژوند دی راوته لدی پیخونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کید زینی کسان داسې وی چې بیا ځل نه کی چې داسې یو کار ته ځړخ کیو ورشي بیا ل سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ پسترګ ویني او بیرته ژوندۍ راګرځي نو هر ځل چانس نه وی چې بل ځل ته ژوندۍ راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نیو چې دا مور کړې وې دا مور کړې
فرې دې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشي درلوده یو ټول غرور درلودي چون چې زه یو داسې خطرناک ساحې ته بدللم چې هلته به ډېر کم خبر اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدري په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به علمن کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبر اعلان به واغوي اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودې ستونزه خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرې دی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې بس ما سټند اپ نشرې دي او ما بخل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما بداغه فیدبیک لیدي نو زه به نو را ما سوال کېدلم چې سفازه به بیا ولار سم بل ورځ به بیا ولار سم او زه به دا غس خطرناک ساهو حالات خلکو ته ورشه ما او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مال یو ش چانس دی زه به دا مس نه کوم چې په هر طریقې زه به ځان دا ساهو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دې وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سب کدام راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدرې ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتوند مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیز نه ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هلته د دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریده انت ډیر مسائل و ډیر مشکلات و اته داسې ځایونه نه داسې سیمې داسې مسائل به مخته راتلل چې د بي او سي څخه به بغیر لدې چې وش کې به ما ورته توې کړل نور به میڅ ما لاس نه راتلل چې زه د خلکو سره کومک وکم نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول سوي و وس هم تقریبا له پامه غورځول سوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي و هلته د تعلیم په اړه باندې و هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې و غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره و چې هغه کښت کوي کاچاکي کوي روزنه او پالنه د مواد مخدرو کول د تریاکو د کوله امدا بدا لوی بدبختی وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن اتکلن کلن ماشوم به سری کالی شلی دلی بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د څه به یو بیلچا ور سره و دی به په کارونده کې بیکار کوي د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه په ملیونونو افغاني ارزښت درلود یم د په سری ګوټان سری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و د به الته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس په بختي دی دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نه پاک کاروندا کی کار کی یا واغه بیچاره پدې نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریخ کړل دغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل اما دغه به د مجبوریت څخه یا واغه داسې ریواج په دې کلی کې په دې وطن کې چې هغه به دغه سیو کار وکړي هم دغه بزګری وکړي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې او سخت به وسی به ما ځان به بیا وسه غنی چې ولې دا خلک دا رقم دی او ولې تغیر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه و نه کړله اوس وخت کې دا ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچاره ګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راتوي په دغه 13 شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ و تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې و د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څیر کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه مکول او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه د توامه چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالي مساکلا ولسوالي زمینداور باغران ولسوالي چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالي نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېد چلته ملکی حکومت ولی جرامنس ته کې هلته د دې تر تسلط لاندې و سیاله سیمه یې هغه خلک نو دا ولسوالي چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دې ولسوالی کې کیږي د دې کې ځینې سیاسي مسایل و چې امدا مسایل باید امدا جنگ امدا سی وساتل سي دا کاروبار باید امدا سی وساتل سي او دا خلک باید امدا سی د هر څه څخه لیرې وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دې جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی و الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وینا و ټول یوازې دا نه چې تعقیب طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل، نه، د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیان هم وه، هغې به په حکومت کې وه. داسې ډېر مثالونه وه چې د یو فامیل غړي به وه، دا کاذیب په طالب طالبانو کې وو، بل دا کاذیب په حکومت کې وو، او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول، یو بل به سره وژله.
حمیم صاحب، د افغانستان د تیر جمهوری نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي، تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول، تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشوه، افغانستان نه ووتل کنه؟
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته وم، د کندهار ټول ولسوالۍ سقوط وې، یوازې شار پاتو. ما لاغه ځای څخه لایف ریپورټینګ کوي، ما هره ورځ به راپور درلودې، خو شار کې د شار ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو، د شار ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې، یعنی د حکومت کړۍ ډېره تنګه وه شار کې، چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم، خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډېره پورې. زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم، او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې، یو لوی تغییر و، او ممکن سخت به جبران دی، جبران به سخت و ځینې خلکو ته، ځکه د تیرو شلو کلونو هر څه له منځه تلله، یا مثلا تخیرات پکښې راتلله، سخته وه د خلکو لپاره. نو زه هلته کابل کې وم، او هغه شپه هم زما یادېږي چې زه زما کور کابل کې وو، ټول فامیل چې لشکرګاه کې ډېر بد جنګونه وه، همالته لشکرګاه کې مقاومت نظامیانو ډېر سخت مقاومت وکړي، او هغوی تر پایه پورې هلته وجنګېدله. زما فامیل هم مرا انتقال کړی وو، کابل ته مې راوستلی وو، او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله، ما هغه شپه باندې زه کور کې وم. زموږ تلونیوس کې نشرات تکرار وه، تکراري وه، خو بیا هم ما چې ولیدله په یو ګروپ کې مسیج رالی چې د الجزیرې خبریالان او ځینې کسان هغې ارګ ته داخلېږي، بیا مو دفتر ته وویل چې ما او عبدالحق عمری موږ نو چې بلار وسوال، دا یو تاریخي شیبه ده، دا په افغانستان د یو بدلون سره مخ کیږي، او د تاریخ یو پاڼه اوړي، دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ما ده، ما دا باید ثبت سي، باید د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري. اما دفتر اجازه را نه کړه چې موږ تللي وای ارګ ته، خو هغه یوازې الجزیره هغه نشر کړله چې هغه طالبان ارګ ته داخلېږي، او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کړي. ما سار وضعیت کابل کې عادي و، زه سار همداسې دفتر ته رالم، دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه، زه عبدالحق عمری ساپی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو، اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه، خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راله، همداسې بیا وروسته یو بیا هغوی کمېدله، بیا همداسې وتله. خو زه تخلی کې ونه وتلم، زه همالته افغانستان کې وم. ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي، همالته وم.
کله چې ساسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې، لت څه و چې تاسې پاتې شوې که خپله مو نه غوښتل؟
علتونه خو ډېر وه، زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم، خو چانس و خلکو ته، خلک وتله، هغې نل چې مشکل درلودې هر کم چې وو، خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله. د دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم، ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو، ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه. خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو، بیا عمری هم ولاړ همالته. د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و ساپی صاحب و یو څو نور دوستان موږ پاتې وو تر ډېره وخته پورې همالته وو.
حمیم صاحب، دغه څو کاله کار چې تاسو تلونیوز سره وکړو، او د افغانستان د داسې یو جنګي زونه مو چې هلته تل جګړې وي راپور ورکولو، تر ټولو بد شیان به مو کتلې وي، د مرګ سره هم مخ شوي یاستئ، پکې داسې خوږه خاطره هم شته پکې چې ستاسې په ذهن کې پاتې وي د خپلې خبریالۍ د دغې مودې نه؟
زما زین ته اوس داسې کوم څه نه راځي. اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه، ترخې خاطرې ډېرې وې. زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نسم هېرولی چې هغوی شهیدان سوله. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی شهید سو، نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریال و د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید سو. زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریال و کندار کې هغه شهید سو. همداسې نور دوستان، داسې هره پیښه چې به کېدله زما لپاره جبران سخت و، او زه به سخت ډارېدلی وم. یوازې زه نه، هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی و، چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودی، هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي، او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله. نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت و، او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي. نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې، اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري، ډېر دوستان، یوازې خبریالان نه، په نور برخو چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې، یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې بلو نیوز سره کار پیل کړی و، دا نه کال اته کاله، په دې موده کې زما ډېر دوستان هغوی شهیدان سول، هغوی ژوند له لاسه ورکړي. د هغوی فامیلونه چې وزه ګورم، د هغوی د فامیلونو سرنوشت چې ګورم، چې په ښه وضعیت کې نه دي، ښه حالت کې نه دي، نو زما لپاره ډېر سخت تمامېږي او ډېر سخته ده.
حمیم صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه دام را ته ځواب کړئ، اوس خپل مسلک کې کار نه کوئ، لرې یاستئ، تصمیم لري چې آینده کې بیرته دغه مسلک ته که چانس برابر شي ورشي او کار پکې وکړئ؟
دا زما په فکر باندې چې خبریالي صحیح دی چې مسلک به وي، اما زه خپله وایم چې دا یو هنر دی، او چون ډېر کسان مو لیدلي دي چې هغوی درس ویلي دي، پوهنتون یې ویلي، او دې برخه کې هغوی وایي مسلکي سوی دي، مسلکي وي، اما دا یو خدایي هنر دی چې چاک پیدا کېږي. چون ډېر د پوهنتون استادان مو لیدلي دي، هغوی رپورټینګ نسي کولای، رپورټ نسي لیکلای، اما یو کس کې که هغه له دولسم سیم څخه فارغه سوی، هغه به ډېر شایسته رپورټینګ کوي، پر ټولو اصولو به برابر. یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم، او دا هنر دی چې دا هېڅکله چې د انسان وجود کې نه وژل کېږي. اوس هم زه هڅه کوم چې او زه میدا خپل کارونه کوم، او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه زه بل کار وکولی سم.
ډېره زیاته مننه. کور دې ودان حمیم صاحب، چې وخت دې راکړ او خبرې دې وکړ.
پل جانان میں لٹاوا مور کرمان میں